دا مشال ریډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه نجیب امیر ما او تاسو ته د لاسو بجو په خبرونه کې هر کله وایم نن د چهارشنبه ورځ او د 2023 میلادي کال د مارچ ته میاشتې لومړۍ نیټه ده د خبرونه تر یو لاسو بجو پورې دوام کوي چې له خبر نورسته په کې ریپورتونه اوریدل شي او په دوه منی مای کې د سروې خبرونه لرو په تکراری توګه به ووري نیخ پنی غ د خبرونه تاسو تیر ورځ اوریدلې وه نو پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته په پاکستان کې لنن ډیجیټل سرچ میرنه پایل شو په افغانستان کې د طالبانو حکومت وايي ایتالیا کې لسکونه افغان کډوال ډوب شوي د اوکران ولسمشر وايي په بخمود ښار کې حالات ترنګلې دي د خبرونو تفصیل لنن په پاکستان کې د وګړو ډیجیټل سرشمیرنه پایل شوې دا پروسه د شماریت د ادارې لخوا ترسره کیږي او په کې به له 1,600,000 نه زیاتو کسانو عمله برخه اخلي د پاکستان سرکاري راډیو پرون پر خپلې ویب پاڼې لیکلي د احصایې یا بیورو آف سټیټکس د ادارې ویان محمد سرور ګوندل ویلي د دې مقصد لپاره والمخې یوه ځانګړې ویب پاڼه هم پرانستل شوې ده د نوموړي په وینا په ډیجیټل بڼه د سرشمیرنې دا بهیر به د اپریل تر مړی نیټی بشپړ شي پیښور های کورټ د انتخاباتي کمیشن لخوا د بلدیاتي حکومتونو د منتخبو استادو د واک ځنډولو اعلامیه معطل کړي او غوي واکې بحال کړي دي عدالت دا پریکړه د فبروري په 28مه د بلدیاتي یا مقامی حکومتونو د غړو د واک ځنډولو ضد یوې قضیې د اوریدنې پر مهال وکړه های کورټ انتخاباتي کمیشن او د خیبر پختونخوا حکومتي سارنوال ته امر وکړ چې په دې اړه بشپړ رپورت د مارچ په 2مه وړاندې کړي په عدالت کې د بلدیاتي حکومتونو د استادو د بحالۍ لپاره د وړاندې شوي مقدمې وکیل بابر خان یوسفزي مشال لړیو ته وویل
کم سسٹم چرے دا ٹول الیکشن کمیشن سسپینڈ کرو ان لائٹ آف دا جنرل الیکشن اگن ہائی کورٹ بینچ نمبر 2 روح الامین صاحب اور اشتیاق ابراہیم صاحب بینچ ہو آگے نوٹیفیکیشن سسپینڈ کر نو غنڈ صوبہ کے بلدیاتی نمائندگان چیریا واپس بحال شو
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د فبروري په 2مه نیټه ویلي چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د مقامی حکومتونو د استازو واک د دې صوبو د اسمبلیو تر انتخاباتو پورې ځنډوي په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون تر نامعلومه وخت پورې وتړل شو د یاد پوهنتون لخوا پرون د خبرتیا په خبرولو سره محصلینو ته ویل شوي چې د پوهنتون هاسټل دې هم خالي کړي دا ګام یوه ورځ وروسته لاغې پورته کړل شوی چې د فبروري په 28مه په یاد پوهنتون کې د بلوس او پښتنو زده کوونکو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه 10 محصلین ژوبل شول پر ټولنیزو رسنیو ځینې داسې خبرونه هم خپاره شوي چې ګویا د پوهنتون انتظامی د حالاتو د قابو کولو په موخه د رینجر ځواکونو د ګمارلو مطالبه به هم کړی ده خو پوهنتون رسمان په دې اړه سندې ویلي پښتون سټوډنټ کونسل د مسلې د هواري لپاره یوې جرګهګۍ پرون غونډه وکړه چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او پی ټی ایم مشرانو ګډون وکړ په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ایتالیا په سواحلو کې په ډوبې شوې کښتۍ کې په لسګونو افغانانو د مړینې خبر ورکړ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټوئیټر پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د ډوبې شوې کښتۍ له امله 80 تنه افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي مړه شوي دي طالبان په داسې حال کې د 80 تنو افغانانو د مړینې خبر ورکوي چې په ایتالیا کې ژغورونکو ویلي تر اوسه د ډوبې شوې کښتۍ د لږ تر لږه 15 تنو مړ موندلې دي چارواکو همدارنګه ویلي چې شاوخوا 80 تنه ژغورل شوي او په لسګونو تنه نور تر اوسه ورک دي ویل کېږي په دغه کښتۍ کې چې د ایټالیا په جنوب د مدیترانې په سمندرګي کې د شمې په ورځ ناوخته ډوبه شوې تقریبا تر 200 پورې کسان سپاره وو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د افغانانو پر مړینې د ژور خفګان د څرګندولو ترڅنګ له خلکو غوښتنه شوې چې بهرنیو هیوادونو ته په ناقانونه او قاچاقي لارو له تګ څخه ډډه وکړي طالبانو همدارنګه د سره صلیب پر نړیوالې کمیټې او مرسته کوونکو ادارو غږ کړی چې د ډوبې شوې کښتۍ له امله د ورکو شوو افغانانو د جسدونو په موندلو او هم افغانستان ته د موندل شوو هغو په لیږد کې مرسته وکړي د اوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسکي وايي په بخمود خار د روسي د حملو د زیاتېدو له وجې حالات په تیزی ترنګلي کېږي. نوموړي ویلي روسي ځواکونه په پرله پسې توګه هغه ټول وسایل تباه کوي چې اوکرايني ځواکونه یې د ځان ساتنې او دفاع لپاره کاروي. بخمود د اوکرين په ختیځه سیمه دونیتسک کې موقعیت لري. روسي ځواکونه هڅه کوي د بخمود په محاصره کولو پر اوکرايني ځواکونو د رصد لاره وتړي. همدې موخه په یاد خار کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې جګړه دوام لري. زيلنسکي د فبروري د 28 نیټې په شپه په ویډیویي وینا کې ویلي د هغوی سرتېري چې د بخمود خار ساتنه کوي د اوکراین اصلي اتلان دي. د اوکراین ولسمشر یو وار بیا د کیف په لویدیځو ایتلافیانو غږ کړی چې اوکراین ته دې جنګي جهازونه ورکړي سو د روسیې پر وړاندې ترې د دفاع په توګه کار واخیستل شي. پر اوکراین د روسیې د بلا اشتعاله یرغل کاله وخت خو هلته جګړه لا هم دوام لري. خبرونه پای خبرونه مو اوریدل دا مشال رادیو دا اوریدونکو اوس هم رپورټونو طرف ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه لنن نه پیل شو. دا د غیواد د شماریاتو ادارې لخوا کیږي او په کې به 1,00,000 نه زیاتو کسانو عمله برخه اخلي. بلخوا خلک کولی شي چې د مارچ تر 3 نیټې پورې آنلاین د خپل کور او پکې د وګړو شمیر درج کړي. تمه ده چې دا عمل د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې پای ته ورسیږي او له دغې وروسته به حتمي شمیرې خپرې شي. په دې اړه تفصیل له فرخندې اسد نه.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې په کې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه په روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,06,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي دغه لپاره ټولې تیاریاں سردار سولې دي.
بالکل دي کې اقتصادي پختنې هم کیږي لکه د یو کور د آمدن ذریعہ صدا او څنګه ژوند کوي.
تقریبا 18,000
په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18,000 کسان پر خاص دي. په کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په رادیو غانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خبرو. کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغه کې به بیا سرشمیرنه کوي.
په خیبر پختونخوا کې د دې لپاره 13,000 کارکونکي اخیستل شوي دي. هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی وو او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2.5 کروڑ خودل شوی وو. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي. او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملی په خوانی غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي. نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له په مستقل ادرس چې زما سره دی تاسو موږ له دا شماره پاغې کې واچوي او بیا زما وطن کې ته روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. څه شکم په پردي وطن کې څه ولې په پردي وطن کې کېنم او بیا زما په وطن کې چې دی نو د امنیت مال راکا د شدردی نه مخلاص کا د جنگ نه مخلاص کا زما څه کارې زما وطن سونه پیدا کوي سره پیدا کوي سره ما سره د دنیا وسایل دي ما سره اوبه دي ما سره مدنیات دي ما سره ګیس دي ما سره ځنګلات دي.
د شماریاتو اداره وایي په دې سرشمیرنه کې به کورونه او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځایي مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونه اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کمه کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی او دوی باید دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
ځخانه شمری تکه د ما کور وران دی د ما کور ډنګ دی ز پای آی ڈی پی زم د ما خلک حکومت د ورغزو ول خلک 2009 نه د خلک څوک په کراچۍ کې څوک په فاتح جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې د خلک پرته دي. نو حکومت وخت نه دا مطالبه کړی و تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو زکات مونږ د قبایلی علاقې ته دی د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ اور بادشاہ دی دمو ہر یو سسٹم مفلوج دے
د شماریات اداره وایي که چېرته دغه ټیبلټس کار نه کوي نو کارکوونکي به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به یې خپل مرکزي دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او د دغې لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي که نه، په اړه یې د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي.
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي ممبر ته ګورو چې کله دا سرکاري طور باندې اعلامیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ته الیکشن کمیشن به ضرور په دې باندې بیا سوچ کوي.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي.
د فرخندی اسد رپورټ مو اوریده. اوس هم یو بل رپورټ پیښور. های کورټ د انتخاباتي کمیشن لخوا د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو د واک ځنډولو اعلامیه معطله کړې او هغوی واک به حل کړی دی. عدالت دا پریکړه پرون د بلدیاتي یا مقامي حکومتونو د غړو د واک ځنډولو زوت یوې قضیې د اوریدنې پر مهال وکړه. تفصیل یې د شهنواز ترکزي په رپورټ کې اوریدلی شي.
پیښور های کورټ د خیبر پختونخوا بلدیاتي نمائندگان به حل کړي. دغه نمائندگان د فروری په 2 انتخاباتي کمیشن معطل کړي او ویلي تر هغه چې د صوبایي سملی لپاره عام انتخابات وشي دغه نمائندگان به معطل وي. د دغه نمائندگانو د اختیاراتو د معطلولو ضد پیښور کوټ کې د مردان د خار چیرمن حمایت الله مایار، د پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک زوی اسحاق خټک او د خیبر پختونخوا صوبې د بلدیاتي نظام د ودې لپاره د جوړ تنظیم لوکل کونسل خیبر پختونخوا لخوا درخواستونه ورکړی شوي. په عدالت کې دغه مقدمه وکیل بابر خان یوسفزی مشهد رډیو ته وویل عدالت دغه درخواست منظوره کړې هم ده او په 2 مارچ د انتخاباتي کمیشن او نورو اړوند چارواکو نه جواب وغوښتل.
کوم سیستم چې دی دا ټول الیکشن کمیشن سسپند کړو ان لایټ آف د جنرال الیکشن. هغه های کورټ بنچ نمبر 2 روح الامین صاحب او اشتیاق ابراهیم صاحب بنچ وو هغه نوټیفیکیشن سسپینڈ کړ. نو غونډه صوبه کې بلدیاتی نمائندگان چې دی واپس بحال شو.
د فروری په 2 چې انتخاباتي کمیشن دغه نمائندگان معطل کړي نو ویلي ممکن نه ده راتلونکي عامه ټاکنې دغه نمائندگان متاثر کړي، معنی چې د خپل اختیاراتو په زور باندې یو چا د لپاره ووټ وغواړي. خبرای کوټ کې د اسحاق خټک په درخواست کې هغه ویل هم کدا سوي نو بیا خو وفاقي حکومت هم ممکن ده چې راتلونکي صوبایي ټاکنې متاثر کړي. آیا هغه معطل شوی؟ دوی غوښتلی عدالت د انتخاباتي کمیشن اعلامیه مسترده کړي. د کونسل د معلوماتو سیکرټري او د نوخار وسیدونکي علي حیدر مشال رډیو ته وویل عدالت یې دغه درخواست خو منظوره کړې، خو د دوی یو بل درخواست لا هم په عدالت کې پروت دی چې هغه هم د بلدیتي نمائندګانو د اختیاراتو سره تړلې ده.
دینا مخکې ریپیټیشن مونږ کړی دی چې هغه کې د سم پاورز دی لوکل ګورنمنت اکټ 2019 هغه کې صوبایي حکومت مونږ سره ډېر بې انصافي کړې ده. هغه کې چې سم پاورز دی دایې کارټل کړی دی ختم کړی دی او 2022 کې داسې امینډمنټس دی کې بیا د یوکل چې هغه څومره د ناظم اختیاراتو تحصیل ناظم تحصیل بیر یا د مقامی کم ناظم چې دغه اختیارات ډېر زیات کم کړي دي او هغه اختیارات د سیکټریانو له او ایسی ګارډ له ورکړي دي.
تیر کال خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د منتخب بلدیتي نمائندګانو اختیارات محدود کړي وو. دا غي د پاره د مقامی حکومتونو په قانون ترمیم کړو او نوې ترمیم له د مقامی حکومتونو قانون 2022 ترمیمي نومور کړو. دغه ترمیم کې د عام ولس د ترقیاتي کړنو او وړو منصوبو په شمول ټول اختیارات د منتخب غړو د خستي او بیوروکراسي لري ورکړي. شانواز ترکزه مشهد رادیو پیښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو 19 خبرونې سروي په 19:30 د کرخي په غاړه، په 1:00 سندري جادوګری، په 2:30 پښتونخوا کلی په کلی، په 3:00 د مشال تر رڼا لاندې، په 4:30 روغتیا او درملنه، په 5:00
د لکی مروت په تچوړی سیمه کې د مروت او بیٹنو احتجاج دوام لري. دوی له تیرو 2 ورځو راهیسې د پرلت او احتجاج لاره له حکومت غوښتنه کوي چې په یاد سیمه کې د امنیت تر وسلو لپاره جدي اقدامات وکړي او راوتلي او دغلطه پیدا شوی گیست اول دوی او بیا نورو سیمو ته ورکړي. پرون پرلپته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلو. نوموړیال ته د وینا پر مهال ویل دا ورته د منلو وړ نه ده چې پښتنې مېرمنې د لغرونو خشاک راټولوي او په سیمه کې راوتلې گیستې د ملک نورو برخو ته لیږدول کیږي. انتظامیه ویل پرلتوالو سره خبرې شروع کړې خو دمګړې ته څه نتیجه نه ده ورکړې. نور حل عمر وزیر
لکی مروت ته جوړی کې د مروت او بیٹنو لخوا د غلطه مندل شوی گیس او سیمه کې نام نه زید روانه احتجاجي ناسته د 13-12 ورځو نه دوام لري. یاد احتجاجي غونډه لا پرون د فروری 28 د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی وو. احتجاج کوونکي وایي چې بیٹنو کې مندل شوی گیس ته لومړی ځای خلکو ته ورکړي پسته د ملک نورو برخو لبوزی او سیمه کې حکومت د نام نه زید کوټلی ګامونه واخلي امنیت ته ټینګ کړي. لکی مروت بیٹنی سیمه کې هم د شمالي وزیرستان شیوا پشان د گیس لوی ذخیره مندل شوی. د بنو بکا خیل تحصیل اوسیدونکو لخوا هم د سو میاشتو نه د غلطه تیرېدونکو گیس لپاره احتجاجونه دوام لري. د غورځنګ مشر منظور پښتین مروتو کې دغه احتجاجي غونډې ته وینا کې وویل چې داسې نشي کېدلې چې د دې وطن پیغلې دې د غرونو لرګي راوړي او د دې ولس گیس ته د ملک نورو برخو ته بوزي.
ملال خواندی مانگی دا هر ورد پلرگو پس لره لره گرزی او بیاد پا دی لوگو پا دی دو دنو که وقت روی او زما پا گرستی ستا دا وطن کورونا باد بی دا نمانو در سرا دا هیت کلاو نشکه دلائی دا پنجاب تکری دمرا خواندور کوی را دی چی زما پا خاور دی جوڑی کی بیا با زما دا خاور بچی دا پارکونو مست که پسل روپای دا چا بودونا نپلش کوی دلتا بای روزگار بی.
نوموڑی وویل چې د غلطه نامنی زیاته شوه د وطن سپینګیری ځوانان امن او سوکالی ته نور تګی شوی. دوی تل په خپل سیمه د امن غوښتون کې دي. احتجاج کوونکی وایي چې د خپل خاورې خپل حقونه د عین لاندې غواړي تر څو چې پوخ ډاډ نه وي په احتجاج به وي. د لکی مروتو دغه احتجاجي ناستې پاړه مو چې کله د لکی مروت ځیلي انتظامیه چارواکو سره خبرې وکړې نو د انتظامیه یو چارواکي چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې مرستیال کمیشنر او نور چارواکي احتجاج کوونکو سره د شروع ورځې نه لګیا دي خو لایې مذاکرات کامیاب شوي نه دي. احتجاج کوونکو ته دوی ډاډ ورکوي د دوی غوښتنو په اړه د گیس کمپنۍ او نورو متعلقه چارواکو سره خبرې کړې. ځایي خلکو ته به پوره برخه حق ورکړل کیږي. دوی وویل چې د غلطه د امن پر ځای کولو لپاره اقدامات پیل شوي. وسله والو ضد ځانګړي عملیات د سوونۍ نه روان دي. احتجاج کوونکي وایي چې تر څو دوی ته د گیس ورکولو عملي کار نه وي پیل شوی او د دې رایلټي په اړه یې مطمئن کړی نه وي په خپل خاوره گیس پایپ لاین غځولو ته نه پرېږدي. د دې تر څنګ حکومت ته سیمه کې امن باوري کړي چې مطمئن شي نو هله به پرلت ختموي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
الته د جنوبی وزیرستان د رغزی سیمې خلکو د انتظامی سره له کامیاب مذاکرات وروسته خپل 12 ورځنی احتجاج پرون ختم کړ. د خلکو له حکومت د چټک انټرنیټ غوښتنه کول او نور مطالبي هم درلودلې. د پرلت مشران وایي د چارواکو لخوا د ډاډ ترلاسه کولو وروسته احتجاج ختم کړی دی. د جنوبی وزیرستان د رغزی سیمې مرستیال کمشنر سلیمان کونډي مشال لري ته ویلي د خلکو د مسلو هوارولو ته ژمن دی او کار پیل کړی دی. اشتیاق مسید لاړ، اسماعیل خانه.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع راغزی سیم احتجاجی در نے مشہروں نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چې د سلوارم پورز د مقامی انتظامیہ چارواکیو سره کامیاب مذاکرات ناپاس دولسم اورزی احتجاجی درنا ختمہ کړی دو د راغزی یوت سوسائٹی مشر ارشد خان د منلی شوی غشتنه په باراکش مشال ریڈیو تا ویایي
مذاکرات کې د میش سره چې کومه مطالبه ویل کاوالي مطالبه د میش تری جو فرج وا هغه دا وی چې میش ایجنسی دا کومه ادارې دې سره خبره کړې دو په درې ورځې کې نن وو د توس په علاقې کې دا تری جو فرج فورن خلصېږي دوه مطالبه چې کومه میش وا هغه غورلامه ټاور وا او ټیپ ټاور پاکه چې کومه نتورک به حلول وي هغه بنه د میش تنا وې میش شار په لګیا کړې دو چې په نابه نو چار مکمله کیږي د میش درما مطالبه وا چې هغه ډی اس ال وا د دې ډی اس ال هغه ټیم هور سره راغلی وو د میش تنا وې د انګورو دې د راځي د
سویلی وزیرستان لوئر ضلع پاکستان پیپلز گوند جنرل سیکرٹری عمران مخلص چه د راغزی مذاکراتی کمیٹی غړی هم و مشال ریڈیو تا د مقامی انتظامیہ چارواکیو سرا د شوی مذاکرات په باراکش ویایي
دولسم عرض دو چې دا خلک په درنا باندې مست وو په دا سوړه کې نو د دې څلور مطالبه وې چې مذاکرات وشول مذاکرات سیاسي خلک هم وکړل علما کرام هم وی پکې او د علاقې مشرون هم وی پکې او پښتون تحفظ مومنت هم ورسره د نیز اسیسټنټ کمشنر یاسر سلیمان کونډي صاحب اگر غلای وو د ځل سره د وابره چې کیم ایچ پی وو اگر واستلای وو او ورسره چې پی ټی سی ایل کیم ایچ پی وو هر واسطلای وو خلک مطمئن شو نو روډ حق لو شو د هر قسم ټریفک ته پورا چې کیما عام شارا وا د انګور اړه او د افغانستان د پاکستان
د سویلی وزیرستان لوور ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي د راغزی احتجاجی درنه مشرونه سره د شوی مذاکرات په باراکش مشال ریډیو تا وویل
د عمر وزیر فرحت شینواری رپورٹ اورید مخانه غړم تاسو د اشتیاق مسجد رپورٹ اورید د خیبر پختونخوا د کارخانو یا فابریکو د تنظیم ادارې د چاپیرل ساتنې ادارې په ملتیا په جمرود کې په غیر قانوني توګه لګول شوی لزګونه د تیګو مې د کولو ماشينونه تړلې دي په خیبر کې د سرکاري ادارو چارواکو ویلي چې دا ماشينونه د آبادیو په منځ کې لګول شوی ګردونه تری پورته کیږي او د هوا د ککړتیا سبب ګرځي نو ځکه دا اقدام کړي خو د ماشينونو مالکان په دیوانې خفه دي فرحت شینواری رپورٹ لري
د خیبر پختونخوا انډستریز یا د کارخانو د انتظام محکمې او چاپیریال ساتنې ادارې چارواکو د فبروري په 28مه په جمرود تختبه کې کرشنګ پلانټونه یا تیګو میدولو ماشینونه تړلي کرش یا میده شوي تیګي په تعمیراتي کارونو کې کارولې شي د خیبر ضلع انډستریز مرستیال ډایرکټر رفات خان مشال ریډیو ته وویل چې دا کرشنګ پلانټونه په غیر قانونی توګه د آبادیو په منځ کې جوړ شوی وو او د ګردونو له امله د هوا ککړتیا زیاته کړې وه نو ځکه وتړل
پاور کرشر ایکټ 2020 دی هغه رولزم 2020 کې هغه رول 6 وایلیشن دی دا بل ټورنمنت خبره ده چې افغان ته آبادی د افغان ته آبادی نو دا مکمل یو وایلیشن کې دی سیف ډیسټنس وایلیشن دی هغه کې جمعات راځي پل رازی، ٹرانسمیشن لائن رازی، میجر روڈ رازی پکے مختلف دا سے زین چاہ 300 میٹر ریڈیس کے مطلب دوی سارا نجدی زمونگا آگا سیل کر اے سی صاحب سارا لاڑو جمرود لاگا مونگ سیل کر 39 کیسز دی دا ٹول کا نا 39 ٹون کرشر دی میڈیکلی کا تھا سو آگو کہنا تھروٹ انفیکشن چیسٹ انفیکشن وغیرہ وغیرہ ٹولی بیماری دوی سارا تڑے دی دی کا نا
دا خیبر ضلعے دا کرش پلانٹونو یا مشینونو اتحادیے مشر ابراہیم پردے وائی چھ دا حکومت دے گام سارا با دا دوی کارو بار بند شی او پزرگون مزدوران باور سارا بے روزگار شی
نو پزرگون مزدوران دی لگ نئی جیز جی کنا دوزی کیزا دل وگی امرم امو دی ٹکال واس نشتا دا زیبا ٹکال را غن زنلا نشن لخستلائی و دا مولا یای چه گارد نامری زی چه دل وگی امر شن خیم و که دا گارد نشن مر شن گارد نچوک نمری دا طول مزدوران که کور که چوکن تی نمری چاکن گارد دا پی که وغالب که ترگای کرد و انوارمنتل پا مو بند خپلا بد موشی خرسی انڈسٹری پا مو بند خپلا بد موشی خرسی و زرگون مزدوران سر بیادا سی چه دو قسر و خانا دن نتر لی که بیا مو انڈاریک روح روح دا که گوڑی والا دی لوڈر والا ڈمپر والا ڈریل والا و دی اڈو والا چه کمی اڈی کومی اڈی یا کومی اڈو که بیا خلط دی یا کومی اڈی نا خلق کلا کریا ملو بیگی و زرگاو خانا دنون اللہ چه تی چه نشه ورکا والای و چه سرشتام نا و خزونه خولی پا خزونه که انسان شتا خپل تن خوگونه نسر نشتا و نورو بنده ما قبن داوی ملکان دا دیرا دی افسوس ما کوم دیدا
پا خبر زلکی و اندازه مطابق دا محل خواوشا 15 سالویخت پوری کرش پلانتون فعال دی چه لکتر لگا شپاگوزر پوری مزدوران پکی کار کوی دا خبر پختونخوا انڈسٹریز یا دا کارخانو دا انتظام محکمه چاروکی وای چو دوی با دا کرش پلانتونو لپارا دا بادیو نبهر دا غرونو پخوا که متبادل زیون گوری او مالکانو تبای وای چه حل تا دا مشینونا منتقل کری د خیبر پختونخوا انډاستریز یا د کارخانو د انتظام محکمې او چاپیریال ساتنې ادارې چارواکو ویلي چې په 2013 کې فاټا د 25م آئینی بدلون لاندې په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او اوس به د دغو ادارو قوانین په قبایلي ضلعو کې عملي کیږي او چې کومې کارخانې او ماشینونه پکې په غیر قانوني توګه لګول شوي او د هوا ککړتیا زیاتوي نو د هغوی پر ضد به کاروائی کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
طالبان وایي په افغانستان کې اوس د بهرنۍ پانګونې لپاره ښه فرصت برابر شوی او تر اوسه بهرنیو شرکتونو په دې هیواد کې د میلیاردونو ډالرو پانګونه کړې یا یې له پانګونې سره لیوالتیا ښودلې ده. د طالبانو حکومت د کانونو سکتور د بهرنیو شرکتونو د پانګونې د جذبولو تر ټولو مهم سکتور بلل دی، خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانستان پر بانکي سیستم د نړیوالو لګول شویو بندیزونو د دې مخه ډپ کړې چې بهرني پانګوال په دې هیواد کې پانګونې ته زړه ښه کړي، ځکه د دغو بندیزونو له امله نه دې هیواد ته پیسې لیږلې کیږي او نه هم ترې پیسې راغوښتلی کیدای شي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې بهرنیانو په دې هیواد کې د شاوخوا 10 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونې سره لیوالتیا ښودلې ده. په هغه خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره خپره شوي، ویل شوي چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راهیسې یو شمېر لویو بهرنیو شرکتونو په افغانستان کې د شاوخوا 10 میلیارد ډالرو پانګونې سره لیوالتیا ښودلې او ویل شوي چې یو شمېر شرکتونو وار له مخې خپل فعالیت پیل کړی دی. طالبانو ویلي چې له یو شمېر بهرنیو شرکتونو سره د کانونو، د هوایي ډګرونو، د خدمتونو، د صنعتي پارکونو او د هغو پروژو چې عملي کارونه یې پیل شوي قراردادونه شوي چې اوس د پانګونې اندازه ټول ټال 2 میلیارد ډالرو ته رسېدلې ده. دغه راز ویل شوي چې ورته نور قراردادونه به هم د ګمرکونو د عصري کولو او په نورو برخو کې په نږدې راتلونکي کې له نورو بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شي. د طالبانو د ریاست الوزرا په رسمي ټویټر پاڼه کې په یوه انفوګرافیک کې هغه مهم سکتورونه چې بهرنیانو پکې پانګونه کړې یا یې پکې له پانګونې سره لیوالتیا ښودلې په ګوته شوي چې تر ټولو مهم د قانون سکتور دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې رئیس محمد یونس مومن هم تاییدوي چې د افغانستان د قانون سکتور د بهرنیانو د پانګونې د جذبولو تر ټولو مهم سکتور دی. هغه بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې اکثره بهرني پانګوال چې افغانستان ته راغلي یا راځي زموږ په دنونو کې پانګونه کوي.
یو شی چې ډېر لوی مشکل چې د خارجي سرمایه‌ګذاري په وړاندې زوینم هغه دا دی چې خارجي سرمایه‌ګذار بانکو ته اړتیا لري، ولې په افغانستان کې هغه خدمات چې یو خارجي غواړي چې څنګه باید دی خپلې پیسې را انتقال کړي افغانستان ته، څنګه بیرته پیسې انتقال کړي، دا موږ د مشکلات سره مخ
د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس پر دې سربېره چې نړیوالو تر ډېره له افغانستان سره پر مالی مرستو لاس نیولې، د دې هېواد پر بانکي سیستم یې هم بندیزونه لګولي چې ورسره د هېواد ته د پیسو لیږد رالیږد بند شوی دی. همدارنګه د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني هم په بهر کې کنګل شوې ده. د طالبانو د ریاست الوزرا د خبر پاڼې له مخې له قانونو وروسته هغه نور سکتورونه او برخې چې تر اوسه پکې نړیوالو شرکتونو پانګونه کړې یا یې پکې له پانګونې سره لیوالتیا ښودلې، کرنه، برېښنا او انرژي، ترانسپورت او د خصوصي سکتور په کوچنیو کاروبارونو کې پانګونه ښودل شوې ده. د افغانستان ګاونډیان او ورپسې د سیمې هېوادونه او عربي هېوادونه بهرني مهم پانګوال بلل شوي دي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته چین هغه هېواد دی چې ویل کېږي په افغانستان کې ډېره پانګونه کړې ده. د افغانستان په شمال کې د امو حوزې د تیلو او ګازو د استخراج او همدارنګه د عینک د مسو د کان قراردادونه مهم دي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې رئیس محمد یونس مومند وایي د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پېژندل د بهرنۍ پانګونې په وړاندې یو بل مهم خنډ دی او که هغه لرې شي ښایي ډېر بهرني پانګوال په دې هېواد کې پانګونې ته زړه ښه کړي. نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره ځینې شرطونه ایښي چې مهم دی، ښځو او نجونو د زده کړې او کار حقونو ته درناوی او د یوه ټول شموله حکومت جوړول دي.
اوریدونکو، د دې خپرونې رپورټونه هم دومره وو. مخکې تر دې چې سروې خپرونه درته په تکراري توګه وړاندې کړو، پام وکړئ د نن ورځې وروستیو مهمو خبرونو ته. له نن نه په پاکستان کې د وګړو ډیجیټل سرشمیرنه پیل شوې. دا پروسه د شماریاتو د ادارې لخوا ترسره کیږي او په کې به له 120,000 نه زیاتو کسانو عمله برخه اخلي. پېښور هایکورټ د انتخاباتي کمیشن لخوا د بلدیاتي حکومتونو د منتخبو استازو د واک ځنډولو اعلامیه معطله کړې او د هغوی واک یې بحاله کړی دی. عدالت دا پرېکړه پرون د بلدیاتي یا مقامي حکومتونو د غړو د واک ځنډولو ضد یوې قضیه اورېدنې پر مهال وکړه. های کورټ انتخاباتي کمیشن او د خیبر پختونخوا حکومت څارنوال ته امر کړی چې په دې اړه د بشپړ رپورټ د مارچ په 2 وړاندې کړي. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون تر نامعلومه وخته پورې وتړل شو. د یاد پوهنتون لخوا پرون د خبرتیا په خبرولو سره محصلینو ته ویل شوي چې د پوهنتون هاسټل دې هم خالي کړي. دا ګام یو ورځ وروسته لاغې پورته کړل شوی چې د فبروري په 20مه په یاد پوهنتون کې د زده کوونکو ترمنځ په جګړه کې لس تنه ژوبل شول. په افغانستان کې طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ایټالیا په سواحلو کې په ډوبې شوې کښتۍ کې د لسګونو افغانانو د مړینې خبر ورکړی او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي په بخمود ښار د روسیې د حملو د زیاتېدو له وجې حالات په تیزۍ ترنګلی شوي دي. اوس هم د ژمنې سره سم خپرونه د تلرو سروې چې قربانه یې ملیحه میرزاده او میلمنه یې شکریا بارکزی ده.
السلام علیکم، ملیحه امیرزاده یم. د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه اونیزه خپرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې له مخورو پښتنو ښځو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه ما محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره د هغوی د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاو نه.
د مشال ریډیو اوریدونکو او د فیسبوک او د یوټیوب کتونکو سلامونه مې قبول کړم. ملیحه میرزاده ما په سروې خبرونه کې مو هرکلی کوم. امید کوم چې تاسو ښه یاست. نن را سره په خبرونه کې د مشال ریډیو د پراګ په سټوډیو کې شکریا بارکزی بیبی ملمنه ده. شکریا بارکزی افغان سیاستواله، خبریاله او د ښځو د حقونو فعال ده. شکریا بارکزی تر سیاست مخکې یو خبریاله وه. نوموړي په 2015 کال کې د ښځو په مخصوصو چوکو د ولسی جرګې غړې شوه. نوموړي په ناروې کې افغانستان سفیر هم پاتې شوې ده. شکریا بارکزی په 2014 کې له یو برید څخه روغه وتلې وه. د خپل کار په سر نوموړي له دړکو سره هم مخامخ وه. شکریا بارکزی به د ښځو لپاره یو مجله آینې زن هم جوړه کړې وه. شکریا بارکزی په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته هېواد پرېښودو نن سبا په اروپا کې ژوند کوي. نو اوریدونکو سروې خبرونې ته ښه راغلاست. ما سره د پراګ په سټوډیو کې نن یو خاص میلمنه ده، افغان سیاستواله شکریا بارکزی بیبی. ستړي مشي
قدرمان کتونکو او اوریدونکو ته د خپل د زړه تله
د مینی ډک سلام او احترام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. موږ ډیر خوشاله یو. زه خو نن ډیر خوشاله او زما ټول ټیم د مشال ریډیو ټول ټیم ډیر خوشاله چې نن موږ سره شکریا بارکزی بیبی په سټوډیو کې نیخ پنیغه خبرې کوي. نو خراغلاس تر توایو ډیر مننه چې تاسو خپل وخت وباسلو موږ لپاره. شکریا بارکزی بیبی تاسو خو د تعارف محتاج نه یې، کار تاسو بلها دی. تپوس پوکو زمونږ د شو هغه فارمټ هم دغه چې
مهرباني
د افغانستان د کومې سیمې سره تاسو تعلق ساتئ؟
ټول افغانستان سره زما تعلق دی.
ډېر ښه.
سوایم افغانستان نو هغه ټول ښکلې ښایسته جغرافیه چې ده او ټول قومونو ولسونو سره مې تعلق دی. په افغانستان کې ژوند هم داسې دی، تاسو نشئ کولی چې زه یو قوم پورې تړلې یم، یو سیمې پورې تړلې یم، ځکه چې دا هر رګ بدن لاندې چې دی یو تاریخ دی، یو حکایت لري او یو ځای نه دی. نو ځکه زه همیشه داسې فکر کوم چې ټول افغانستان سره مې تعلق ده او چې غږېږم هم ماسه د افغانستان پاستازیتوب غږېږم او دا زما لپاره ویاړ دی.
تیرخه. نو تعلیم تاسو چرته حاصل کو؟ شکریا.
افغانستان کې زما ټول ژوند، کریر، سیاست، ژورنالیزم، هر څه چې زه نیمه ماغه جوړ شوې په افغانستان کې.
بنیاد تاسو الته کې خاله
تل.
ډیرخه. نو اوریدونکو ته خو پته ده تاسو په سر کې خبریاله وي.
bale bale او اول څه مخکې له دې نه چې خبریالۍ ته لاړ شم او دا زمینه برابر شي، د اول ځل چې طالبان راغی نو یو ورځ خو په سړک کې ویډه بولم، ځکه چې ما لور او زه دواړه ډاکټر ته تللي وو او ډاکټر هم ښځه وه. نو اتفاقا ډاکټر موږ سره په سړک کې وه، موږ تقریبا درې تنې ښځې وو، خو په دې درې تنو کې نه پوهېږم څه شی وو، زه لږ وډه بولم. نو اخیر نه وروسته کور ته چې راغلم ډېر راته دا سخته وه او ځان سره مې سوچو کې چې موږ څه وو او څه شو. البته طالبان نه مخکې هم هغه داخلي جنګونه په افغانستان کې هغه هم ښه وضعیت نه و. نو هغه وخت ما هغه بنیاد کورنۍ مکتب مو پریښوده او هغه جنکیو ته مې درس ورکاوه، سبق ورکاوه، او ځکه چې هغه وخت هم تعلیم ښځو لپاره او جنکیو لپاره بند و. او کله چې دا جنکیو ته ما خپل د پوهنتون د دورې قصې کولې یا یونیورسټي دورې، نو دې داسې یو رقم راته کته چې داسې افغانستان هم وه. هغوی په ذهن کې بیخي یو بل شی و، ځکه چې هغوی واړه لوی شوله په جنګ کې پنځه کاله داخلي جنگ، هغې نه وروسته هم طالبان راغی. نو فکر وکړئ چې یو دیارلس سوالس پنځلس کلن جنۍ به بغیر د جنګ نه او د شیان نه بل څه نه یې لیدلی. بیا هغه فضل د خدای و چې بیرته هغه کوم خبرې چې ما دوی ته کړې وې، او ځکه چې ما خپله یونیورسټي جو فزیکس لوستی و نو فزیک او میتماتکس کې ډېر خوم، هغوی ته به مې درس ورکوه، ډېر ښکلې نمرې واخیستې، هغوی ځینې ډاکټران شو، طالبان چې لاړل بیا نوی نظام چې پیل شو. نو هغه وخت نه ما خپل کریر شروع کړو. بیا چې بون موافقت نامه وشوه له هغې نه وروسته زه بیا ځکه چې زړه مې ډېر ډک و، آینې زنده ښځه هنداره هغه مې جوړه کړله.
چې تاسو سره واقع شوه، تاسو ویلې چې په تاسو لږ تشدد وکړو که نه، نو څه تاسو احساسوایه دغه وجه به چې تاسو بیا ځان ته سیاست خوښ کړو که نه د سیاست د خوښولو لامل؟
سیاسي فکر هر چا سره یې، خو فرق کوي چې تاسو څومره په هغې باندې باور لرئ. په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې یوه کورنۍ چې سیاست سره یې تعلق نه وي یا دا سیاسي تحولات په افغانستان کې هغې ته زیان نه رسولی، ګټه خو متاسفانه ډیره کمه وه خو زیان یې ډیر. نو موږ همداسې یو سیاسي ماحول کې لوی شولو، مکتب ته چې بتلو یو وضعیت و، کور ته چې به راتلو بل شی به وه. او نو کله چې تشدد سره مخامخ شوم بل شی په ما کې را ژوندی شو چې هغه د جنسي موضوع خبره وه، یعنی ځکه چې ته یوه ښځې نه تعلیم کوی شي، نه کار کوی شي او نه ډاکټر ته تللی شي، نو دغه ما څه واغې نه مخکې سیاسي فکر خو به را سره، ما مگر دغه چې د یو خزي په صفت باندې اتا ورتیات شه ده او د یو با تعلیم او با سواده خزي په صفت باندې مسولیت ده د ټولنې په مقابل کې چې ده او نور خزو جنکو ته د مسولیت ده. نو دغه شی اند دی بایسو چې بیا هغه مخبل آینه زنم جوړ کو ځکه چې هغه وخت کې د خزو پاک باندې خلک ډیر نه غږیده کنه هیڅ ته دې ته فکر هم نه و چې خزې شته نشته. 2001 او 2004 یعنی دا هغه کلونه و چې ښځو ته سمبولیک لږ شانتې توجه کېده مګر ما د اول نه هغه بنیادي فکر و. دا وخت غواړي چې هر ښځه پوه شي چې زه ښځه یم مسؤلیت لرم.
سیاست ستاسو په ژوند کې څه غټ تغییر راوستو لکه 2015 کال و چې ستاسو تړاو
و هغه نه مخکې هغه نه مخکې کله چې زه فکر کوم چې په نو ناتیم کال کې چې ما خپل هغه خصوصي مکتبونو دا شیان شروع کړ کورنی مکتبونه خصوصي خو نه شو ویلای نو هغه د هغه زمان د طالبانو د سیاست او اصول پر خلاف کارو سی دا یو. او بل چې زه د رسنۍ کار مې شروع کړ په هغه کې هغه وخت د جنګ سالانو په ضد باندې خبرې کول دا ډیره غټه خبره وه او زما تقریبا ټول فوکس په مغې باندې او دا چې ښځه څوک ده په ټولنه کې. هغې نه وروسته افتخار لرم چې د افغانستان اساسي قانون مې ولیکله. هغه اصلي دګر د جګړې او ماغه د اساسي قانون ځکه چې اساسي قانون مور قانون دی په ټولنه کې نو هغه وخت و او بیا پارلمان خو نو وروسته نه خبره و.
صحیح شکریا بیبی. لکه تاسو ذکر وکړو چې یو ځل په خوا چې په لومړي ځل طالبان واکمن شو په افغانستان اوس بیا حالات بدل دي. تاسو چې خپل ژوند کې یو مقصد ځان ته ټاکلیو سیاست پای کې څه بدلون راغیستا سو په ژوند یې اثر کو بیا په افغانستان کې بل عموم د خزو په ژوند چې کم اثر شوی دی لکه تاسو هغه په خلکو
زنوایم چې اوسنۍ طالبانو واکمنی په افغانستان باندې تنا اثر ډیر دی په سیمه کې په دنیا کې تاسو منفی اغیزو اثر وینئ ځکه چې یو خدا دی چې د دوی سیاست خزو په وړاندې ډیره هغه غیر انساني سیاست دی چې نه افغاني دود او دستوري مني نه اسلامي اصول مني او نه هم د چا خبره په پښتنو کې د سرایج نشته چې تاسو په خزو باندې پردې خزو باندې لاس چې کوي وی ډبل وی او یا یم تعلیم نه محروم کې کنه. نو دا یوازې هغه شاتک د نه په افغانستان کې نو تاسو ګورې سیمې لپاره دا یو ستر شاتک و. په افغانستان کې نه تنها سیاسي بې ثباتي رامنځته شوه افغانستان خپل هویت بیرته له لاسه ورکړ کنه. دا ډیر وخت ونیو چې افغانستان خپل بیرته راشي خپل بیرغ ولري خپل نوم ولري او د یو انزوا نوزي او بیرته چې افغانستان دنیا سره یو ځای شوله بیرته یو منځوي افغانستان ته لاړلو. دا یو خوا او بل خوا چې د افغانستان نیمه بدن چې ښځې دي هغې د کار نه د تعلیم نه د هر فرصت چې دوی ته پلاس ورکړل شوی هغې نه دوی متاسفانه بې برخه شوله. پوهېږي دا څومره ستونزمن دی. یعنی ما خپل د عمر 15 کاله دې مبارزې لپاره ورکه او نن بیرته چیرته ولاړ یم کله چې 15 کاله مخکې ولاړم. تفاوت په څه کې دی؟ تفاوت الحمدلله نن سبا په میلیونونو افغان میرمنې باسواده دي. دا زما لپاره د بریا او د خوشحالۍ ځای دی. نن که زه خپله دننه په افغانستان کې نه یم مګر نور زما غږ شتهلته کنه. یعنی هغه فزیک غږ نه هغه پیام چې زه غواړم وړاندې کړم هغه لپاره نور ښځې شته چې خپل غږ پورته کړي.
خو شکریا بیبی. لکه چې د ښځې د تعلیم نه محرومه وساتل شوې اوس د کار نه هم لري وساتل شوې. یو باسواده ټولنه به څنګه جوړیږي؟ تاسو چې ښځې د ټولنې نیمایي برخه ده هغه نیمه برخه به څنګه پرمختګ؟
موږ په دې باور یو چې تر پایه پورې ده توري تیاری او تورته مو توري ورځې په افغانستان کې نه کنه. حتمن وای د ظلم کاسه نسکوره ده. دا ظلم چې په افغانستان کې ده خامخا به نسکور کیږي.
نو مطلب تاسو د ښځو راتلونکي ته خوشبینه یې؟
ډیر زیات. حتی په اول طالبانو دور کې هم زه ورته خوشبینم ځکه ما خپل مکتبونه او هغه کورنی مکتبونه هم درلوده ځکه خپل مې درس ورکوه ځکه نور باسواده ښځې دې ته مې هڅوله او تشویقوله چې راشئ که یو کوټه هم لرئ هغې نه یو صنف جوړ کړئ او سبق ورکي. یو دا دی چې د سیاست د طالبانو څه دی، یو دا دی چې د خلکو غوښتنه څه ده. زه په دې باندې باور لرم چې هر باسواده ښځه نن سبا په افغانستان کې کوشش کوي چې خپل لور او یا هم نږدې هغه خپل ماحول کې چې جنکیان دي بې سواده پرې نه دي. نو صحیح ده چې رسمي مکتبونه متاسفانه بند شو، مګر زمونږ فعالیتونه او د ښځو فعالیتونه خو روان دي. نو ځکه زه فکر نه کوم چې موږ به یو مطلق بې سواد ټولنې سره به مخامخ کیږو. په رواني لحاظ باندې داسې بد اغېز کړی چې دا به شل کاله نور وخت نیسي چې بیرته جوړ شي.
او شکریہ بیبی، تاسو مخکې ذکر وکړو چې پخوا چې طالبان واکمن وو په 1990 کې تاسو د مکتبونو ذکر وکړو چې دا غوی د خوخې خلاف کار وو. اوس تاسو څنګه خپل رول ته ګورئ؟ تاسو څه کولی شئ، څه کوئ د افغان ښځو لپاره چې د سکولونو نه لري دي، د کار نه لري دي؟
نن سبا ما مسؤلیت زخته ډیر دی تر هغه وخت، ځکه که زه بیرته هماغه شکریہ بارکزای وای نو زه به اوس هم هلته خپل ما فعالیت په فزیکي لحاظ باندې جاري ساته. خو اوس هم خواله همدغه دی چې کوم میرمنې افغانستان سره افغانستان کې دي، هغوی سره زموږ تعلق شته او د هغوی غږ نړۍ ته رسوو. یو خبره. دویم خبره دا ده چې نن سبا تاسو وینئ چې دننه په افغانستان کې افغانستان باندې متاسفانه هیڅ افغانستان په افغانستان کې نارینه او یا هم سیاسي فعالیتونه لري، دا صرف یوازې ښځې دي. کامل المتحد هم دی موږ ځو او وایو چې ګورې افغانستان خلکو سره په دغه شرایطو باندې مرسته وکړي. که د تعلیم موضوع ده موږ ورځو وایو، او که نړیوال سازمانونو سره دی، که دولتونو سره دی، هغه خپل د خلکو پیام دنیا ته رسو. نو زه فکر کوم په اوسنۍ شرایط کې په څومره محدودیتونو سره چې موږ مخامخ یو، دغه هم یو ستر کار دی.
رابه شو د شکریہ بارکزی بیبی د کار ژوند او هلو زلو باندې موږ دا پروګرام کوو خصوصي. شکریہ بارکزی بیبی، تاسو په ناروی کې د افغانستان سفیر هم پاتې شوی، نو د ولسی جرګې استازی و، تاسو ولې هغه پریښو دوه بیا تاسو
مانه دې پریښه؟ نه، زه څوک نه یم چې خپل یو مسؤلیت نه ځان وباسم. کله چې نومبر 2014 کال کې په ما باندې هغه انتحاري حمله وشوله، نو هغې نه وروسته څو کسان په هغه کې شهیدان شوه چې سخت خفه او غمجن شوم. نو هغې نه وروسته زما هغه ټول سیاسي او اجتماعي ټولنیز فعالیتونه محدود شو. نو دغه وخت مشران وویل چې خو دوامدار تهدید سره به مخامخ کېدم، حتی کله ناکله نیمه شپه به دوی ټلیفون کو چې خپل بچیانو سره تاسو لاړ شئ یو بل امن کور ته یا څه ته. آخر ډېر په تنګ شوم. بیا نو ما ته اتمر صاحب ویلي هغه وخت د شورای امنیت مشري په غاړه وه، وایي رئیس جمهور فکر کوي چې ستاسو امنیت ډیر په خطر کې دی او لږ وخت لپاره تاسو باندې لاړ شئ چې دغه تهدید کچه ټیټه شي، بیا بیرته خو ستاسو خپل ملک ته راتلی شي. نو ما بل هیڅ آپشن نه لرم. یو بسته دولت مانه دا غوښتنه کوي چې یوه ښځه لاړ شي، او مال څه چې شی لرم خو یو قلم لرم، یو خبره لرم. په دې باندې خو باید هیڅوکم څه نه شي جلاوطن نه شي. په هر صورت نه مې غوښته چې بل څوک زما د فکر او زما نظر په خاطر باندې خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو ځکه هغه تبعید مې ومنه، افغانستان نه باندې سفارت ناروی ته لاړلم. هلته هم افغانانو لپاره مې کار وکړ، هلته هم د افغانانو د حقوق نه مې دفاع وکړ، هلته هم د افغانستان عزت او هویت مې وساته. او که چې کله بیرته د ولسی جرګې ټاکنې کېدلې، ما خپل استعفا هغې نه مخکې لیږلې وه. شپږ میاشتې مې د سفارت نه وتلې، مال زه نه شم، ځکه مال چې دا بوټ چې ما اغوستی ما پښو باندې برابر نه راځي، ډېر قید تنګ دی. تاسو ولسی جرګه کې یاستئ، تاسو غږیږئ، تاسو ازادي د بیان لري، او چې ډیپلومات شول استئ نو بیا هر شی په ډیپلوماتیکه ژبه باندې ویل هغه هم اسانه کار نه و. هغه هم داسې یو ځای کې چې جسمن روحن افغانستان سره تعلق ولري، بیا نو ستونزمنه وه.
صحیح. نو مطلب تاسو دا ګڼئ چې هغه ستاسو چې کومه سفارتي دنده وه هغه بیخي بدله وه، ستاسو په ژوند یې تغییر هم وکړو؟ څه تاسو کتل په ناروې کې ښځې څنګه ځواکمنې وي او کنه څه فرق تاسو لیدو؟
هر ټولنه هغه وخت باسیا او ترقی ته رسیدي چې په هغه ټولنه کې ښځې باسواده وي، ښځې قدرتمند وي او ښځه په هغه ټولنه کې پرمختګ وکړي. په هغه وخت کې آنا سولبرګ د ناروې صدر اعظم وه، وزیر دفاع ښځه وه، بیا چې بیا خارجه وزارت ته لاړه، همداسې تقریبا نیمای حکومت د ښځو په واک کې وه. نو ځکه هغه یو قدرتمند، پیاوړی او آرام سرمایدار اشتمن ملکو. نو زه فکر کوم که دغه سیاست سیده چې مثلا منګه افغانستان کې کلتوري او دینی خبرې بل شانت دي، مګر ځان سره مې همیشه فکر کاوه چې ولې موږ نشو کولای لکه نور ملکونو ملتونو پر رقم یو عادي نورمال ژوند ولرو. خیر که پرمختګ لکه ستونزمن دی، که شتمن کېدل لکه ستونزمن دی، مګر حتی اقل دغه عادي او نورمال ژوند، ځکه چې په افغانستان کې چې ما پیادیږي موږ عادي ژوند هم نه درلوده، همیشه تحولاتو نه ډاک وو. نو دا خبره ما سره وه. او بل ځان سره مې فکر کاوه څومره چې وخت ما خارج کې تیر کړی هغومره زما احترام او قدر افغان میرمنو ته او هغه میرمنې چې په ډیر 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 بد حالت کې او په هغه ملکونو کې ژوند کوي چې هیڅ ورته احترام نه کیږي، مګر بیا هم دوی ژوند کوي، بیا هم مبارزه کوي، بیا هم خپل بچیان لویي، بیا هم خپل تعلیم کوي، خپل درس وایي، سیاست کوي، تجارت مې ورته ډیریږي، ځکه چې دا خپل یو بله مبارزه ده. تاسو درې چنده باید نارینه ونه ډیر کار وکړي چې خپل ځان خپل ټولنه کې ثابت کړي.
ډیر ښه، شکریہ بارک زی بی. موږ سره اوریدونکو دی عمران ملنګ رو را سره دی، ستړي مشي ورته وایي ګورو چې دوی څه پوښتنه لري. سلامونه.
ډیر مننه ملیحه جان خور، تا ته ملمنې ته دیا سلام کوم.
وعلیکم السلام عمران ملنګ رو، تاسو پوښتنه څه ده؟
ملیحې خورې لنډه شانتي پوښتنه کوم. ملیحې خورې، ملمنې نه مې تپوس دا ده، آیا د اوسنی حکومت، آیا د مخکې حکومت څه کوم نه و؟ او دی کې او دی خورجانې ته څوره فرق لیدل شي، او بلکې د نن سبا حکومت خو دغه دوام کوي چې یاره مو د سکولونه څه بند کړي دي، په دې وجه مې نه دي بند کړي. ملیحه جانې خور وایي زه مور ته زه تاسو په پرده کې رچی سکول ته
خه
نه، آیا مو به دغه سکولونه کولاو کو؟ آیا دغه خبره دو رښتیا ده که تر څه حده پرې دا دروغ وایي؟
دوی څه وایي چې سکولونه بند دي، چې څه وایي چې پرده کې نسی جنه کې؟
او یی چې پرده کې مو ته تاسو په پرده کې راځي، آیا خپل سکولونو ته راځي که نه؟ دی خورجانې نه مې دغه سوال لڅ، آیا دغه خبره دا رښتیا کوي که تر څه حده پورې که دغه خبره دا دروغ ده؟
سمه ده، ډیره مننه عمران ملنګ رو را زخ تاسو پښتنه واپس شکریا بارکزی بیبی ته تکراروم ځکه هغوی نشي اورېدی. نو شکریا بیبی. عمران ملنګ رو ټلیفون کړو، دوی تپوس کوي چې اوسنی چې کوم حکومت ته په افغانستان کې د طالبانو، دوی وی چې دوی سکولونه بند کړي دي، او د دې تر شا علت دا ښیي چې جینکه چې سکولونه ته ځي نو دوی پرده نه کوي. نو دوی وی دا رښتیا هم داسې ده؟
نه، دا غلطه ده کنه. دا څنګه دوی دا خبره کوي شي؟ الحمدلله افغان میرمنې تل په پرده کې وو. زمونږ مکتب چې ما پیا دیږي، از 50 کلونه زما عمر ډیر دی، خو 50 وشمیره، یعنی نیم قرن کېږي. حتی ما مور چې 50 کلنه ده، دا هغه وختونه چې دا مکتبونه د جنکۍ او الکانو سره بیل دي، یعنی موږ په افغانستان کې ګډ مکتب ګډ سکول نه لرو، بیل بیل. او بل چې ما پیا دیږي، حتی د ډاکټر نجیب او د کارمل په وخت کې هر ټیکری په سرول په مکتبو کې دا یو څه دی، اصول دی، مطلق مطلق اصول. صحیح. او الحمدلله افغان جنکۍ، افغان میندې، خویندې، میرمنې ټول با پرده، با عزت او پتمنې ښځې دي. نو دا هغه مسایل دي چې طالبان یې وایي. زه فکر کوم طالبان بل هیڅ شی نه لري. یو ځلې راغی وایي چې ولا دغه څه چې کوم دی درسي کتابونه دي کې موږ غواړو اصلاحات راولو، ښه دا څه رقم درس دی، دا څه رقم اصلاحات دوی راوستی چې هلکانو لپاره صحیح ده، اسلامي ده، جنکیو لپاره نه ده. کنه دوی نه غواړي چې اعلانن وایي چې خویندو ورونو موږ نه غواړو چې ښځې تعلیم وکړي، افغانستان پرمختګ وکړي، موږ هغه ډلې چې نخپلم تعلیم کړي او نه غواړو بل څوک تعلیم وکړي. اوس موږ خپل کلونې که خپل خویندې که خپل ښځې پرېږدو بار ته چیرته لاړ شي تعلیم وکړي تحصیل وکړي هغه بېله خبره ده. اوس مثلا د دې کورنۍ پاکستان کې قطر کې امارات کې سعودي کې اروپا کې ژوند کوي او د تعلیم نه برخمن دي. یو نه غواړي چې جالبه ده چې حتی د دوی یو ډېر ستر مشر نه یې په ټي وي شو کې پوښتنه وکړله چې ستا لور څه کوي. وایي ورته ښځینه معلم راځي کور کې درس ورکوي و بدبخت خود ته پیسې لري کوای شي یو بل ښځه چې هغه با تعلیمه ده راځي ایتا لور ته درس ورکوي او که دا عمل کوم داسې لاړ شي خو بیا نو بل ښځینه مېرمن هم با تعلیمه نه پاتې کیږي چې راشي چې نورو ته تعلیم ورکړي. یعنی تعلیم سره د دوی شوق د خپل ښځو جنکیو خویندو لپاره شته مګر د افغان ولس لپاره نشته.
شکریا بیبی. یو بل تپوس په کومه لکه پروګرام کې خو کم وخت هم پاتې دی دا تپوس خامخا کول غواړم. په افغانستان کې د ښځو سیاسي ځواکمني آیا تاسو څنګه ګورئ؟ آیا ښځې پیاوړې پاتې شوې دي په سیاسي توګه؟
ګوره طالبان وایي موږ ناتو ماته کړه امریکا مو وشړل مګر د افغانستان ښځو په مقابل کې دوی ناکام پاتې شو. نو زه ځان دومره پیاوړی ګڼم هغه ډله چې ادا کوي چې دا ټولې ناکامه کړل د ښځو ته ناکام شو.
او یو بل تپوس په ایران کې چې څه حالات ولیدل شول ښځې راپاسې دي سړی هغوی سره ولاړ پاتې شو. په افغانستان کې چې ښځې اوس راوتې دي دوی مظاهرې وکړې د خپلو حقونو لپاره سړی ولې چپ پاتې دي؟
دا دوه مختلف خبرې دي. د ایران خلک هماغه پوهې ته رسېدلی یو نړیوال حمایت ورسره شته. دویم متاسفانه په افغانستان کې سربیره پر دې چې زه دا نه وایم چې زموږ نارینه طالبان یا د هغوی اصول مني ځکه نارینه هم ډېر د هغوی حرمت او احترام تر پښو لاندې کېږي هغوی هم وهل کېږي او ټکول کېږي مګر کېدای شي دوی هغه ځان ته بېغیرتي وګڼي چې راشي او طالبانو په مخ کې خپل غږ جي کي چې بېرته یې طالبان ووهي که نه. ښځې خو وایي چې موږ خواس هم سلا نه لرو مګر نارینه خو بیا په دې فکر باندې نه دي خو یوه بله ډله سلا سره بیا د طالبانو په مقابل کې ولاړ ده. زه جنگ نور افغانستان لپاره نه غواړم مګر د ایران که ایران خلک هم د دنیا نه حمایت نه درلوده نو فکر کوم چې حتی د هغوی مظاهرې به اخبار هم نه کېده ځکه چې اوس د دنیا سیاست هماغه خواته روان دی او په ایران کې د تعلیم کچه ډیره ده د هغه خود آګاهي چې موږ ورته یو په ټولنه کې او هغه درک چې دوی لري هغه ډیر دی د نظام سره مخالفت. فکر نه کوم چې ایران او افغانستان کې متفاوت وي کېدای شي په یوه کچه باندې مګر تفاوتونه په جوړښتونو کې شته په مسؤلیتونو کې شته. زه فکر کوم ډیر زر به موږ خپل افغان رونه هم خپل څنګ کې ولرو
انشاءالله. او یو تپوس پکول غواړو اوریدونکي به هم اوریدل غواړي چې کله په 2021 کې طالبان واپس راغلل مونږ دا سې اوریدلې دي چې تاسو ډېر د ستونزو سره مخامخ وئ او ډېر په مشکلو حالاتو کې له هېواده وتلې وئ هغه تجربه څنګه وه ستاسو؟
ترخه اول خو ما زړه نه کېده چې زه خپل وطن پرېږدم خپل کور پرېږدم خپل هویت پرېږدم مګر دا هم ځان ایما لپاره ډېر ستونزمنه وه ځکه چې کله ناکله ما 50 کاله ورکه چې خپل نوم هویت او تاریخ جوړ کړم که نه مګر دغه نوم او هویت تاریخ په هغه وخت کې زما لوی ستر دښمن و نه تنها ما لپاره بلکې هغه خلک چې زما لپاره پناه راکړې وه او ما سره یو ځای وه. نو د دې تر څنګ زه فکر کوم چې زما مسؤلیت هم دا و چې بېرته باید هغه غږ شم چې ومه نو ترخه تجربه وه. خدای دې بیرته هغه ورځ راولي چې په سر لوړی په آبادۍ او په خوشحالۍ بیرته هر افغان خپل وطن ته منډې وهي. هغه مې کور دی هغه مې ګور دی.
ډېر ښه شکریا بارکزی بیبی ډېره مننه. بس په اخره کې بس تاسو نه تپوس کول غواړو زمونږ ټولو اوریدونکو او کتونکو ته بس تاسو څه پیغام وي؟
زما پیغام هم هغه دی ټولو نه خم دا دی چې یو بل سره مینه ولرئ او احترام او کله هم هیڅ دښمن ته که ستاسو کې فکری او یا هم ستاسو چاپیر ځای مه ورکوئ چې یا تاسو ستاسو ملک ستاسو کورنۍ تباه و برباد شي. ګورئ که لږ هم دښمن ته تاسو ځای ورکه پوه شئ چې نور تاسو هغه په خپل لاس باندې خپل ژوند لپاره یو دایمي دښمن پیدا کوئ. نو زما غوښتنه ټولو نه هم دا ده چې احترام او مینه مهیروئ.
ډیر خسته ډیر مننه شکریا بارک سی بی بی چې تاسو موږ له وخره کو اوریدونکو او د مشال ریډیو د فیسبوک یوټیوب کتونکو دا و د نن پخپرونه کې شکریا بارک سی بی بی چې موږ سره نیخ په نیغه په سټوډیو کې خبرې کولې موږ امید کوو چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي پر اتلونکو هفتو کې بل نورو ملمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتي د الله پامن
سرگی تو روی ما بملنگ کی لیلا دا پی خوری بنگری دی ماچا جس سرگی تو روی ما بملنگ کی لیلا دا پی خوری بنگری دی ماچا جس سرگی تو روی ما بملنگ کی لیلا دا پی خوری بنگری دی ماچا لیلا دا پی خوری بنگری دی ماچا
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.